السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د زمري اسد 28 د اگست میاشتې 14. خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چاکور ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژند پاڼو د یو مرکز مخې ته سوې چې د دې په وینا دوه ملکیان برسیرن ټاپیان سوي. خو له سیمې یو شمېر نتایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن مرګ ژوبله یې هم زیاته وي. ځینو ښځو نن کابل کې د ډوډۍ، کار او آزادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو ږغ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي راډیو ته استولې ده، پکې د پرله پسې ډزو ږغونه اورېدل کېږي. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د مظاهرهچیانو د خپرولو لپاره ډزې وکړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافع چاکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړی چې ګوندې پر مظاهرهچیانو دي ډزې سوې وي، خو د ښځو نننۍ مظاهره یې غیر قانوني وبلله. د بېسترحده خبریالانو ټولنه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هېواده وتلي دي. د بېسترحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی، په یوه نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره سول، ویلي چې په تېر یوه کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه 299 فعالیت بند سوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي، چې په سلو کې 6 ښځینه خبریالانې بی دندې سوي دي. د پاکستان چارواکو د یو مشهور تلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې فسخه کړ چې دغه تلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلولو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. د ای آر وای نیوز په نوم تلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالیستانو د انتقادونو سبب سوې ده. تر دې څلور ورځې مخکې د دې تلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بندې سوې. ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کېږي. عمران خان له واک څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی، لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس لخوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتر نومیږي چې 24 کلن او د نیو جرسي ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی. په مونچینګرو کې یوه وسلول سړي 10 کسان په ډزو وژلي. د دې هېواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون 6 کسان ټپیان سوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خبرو. په کابل کې نن بیا 14 سوې ده. دغه راز د موترزو ښځو پر یوه لاریون وسلولو طالبانو ډزې کړي. په بل راپور کې د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر 40 ماموریت ناکام پای ته ورسېد. څارونکي څه وایي؟
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان د ملي ادارو مالیاتو، قانونو او ترخوایې د عشر او زکات له لارې برابروي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا پراختیا ادارې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی. په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړي دي. سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یوه حمله کې ټپي سوی و، لا هم په روغتون کې بستر دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د لوبو له میدانه او تاندې څنګه
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. په کابل کې یو شمیر موترزو شوزو د هغه څه په وړاندې چې دوی له شوزو سره د طالبانو تبعیزي چلند بولي لاریون وکړ. دوی ادعا کوي چې طالبانو یې د خورولو لپاره هوایي ډزې کړي او سپکې سپورې ورته ویلي دي. لاریون والی ښځې وایي چې طالبانو تیر یوه کال کې له افغان نجونو او ښځو د دوی ټولو حقونه اخیستي، خو دوی خبرداری ورکوي چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره به آرامي پاتې نه سي. جزئیات په دې راپور کې.
له یوې اوږدې مودې ځنډ وروسته د کابل پر سړکونو او واټونو د موترزو نجونو او ښځو د اعتراض غږونه کار نان آزادي شعار دی او وایي د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا له افغان نجونو او ښځو سره تبعیزي چلند بولي مخالفت لري او پر ضد یې غږ پورته کوي. د موترزو له ډلې یوه جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل:
امروز ما مختلف سوال شدن حکومت نه امروز موږ د طالبانو د حکومت دیو کلنۍ په مناسبت اعتراض درلود چې د نږدې سلو تنو زیات وو. په دې یو کال کې طالبانو د حکومت ولې لپاره هیڅ برنامه نه درلوده. تیر یو کال کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوندي بند کړل، ښځې له کار کولو منع شوې، فقر زیات شوی او له همدې امله موږ لاریون درلود.
خو طالبان بیا تل ادعا کوي چې دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې تل د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو ان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ننګولې ده. هاخوا په کابل کې نننی لاریون کوونکي ادعا کوي چې طالبان پرې هوایي ډزې کړي. دوی اعتراض په فیسبوک باندې ژوندۍ خپراو چیرې چې د ډز غوګون هم اوریدل کیږي. خود طالبان حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور به ازادي رډیو ته وویل چې دوی په چاډزي نه دی کړی او پر لاریون کوونکو د ډزو مسله رد کړه. موترز لیلا بسیم وای نه یوازې دا چې طالبان پر هوایي ډزي کړی، بلکې سپکې سپوري هم ورته ویلي.
متاسفانه ټولې په هوایي ډزو سره خوري ورې کړې، ډزې به په کاڼو لګېدلې، په موږ به یې په څر کې را پرېوتل. یو یو عسکر به موږ ته ډېرې سپکې سپوري ویلي، موږ یې پرې نه خودو.
موترزه میرمنه د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره د خپل مبارزې د دوام خبره کوي، خو نړیواله ټولنه په دې ګرمه بولی چې په خپل سترګو په افغانستان کې د نجونو او خوانځیو حقونو وضعیت ګوري، ولې لاستر ځنی ناستي.
ومردل چې په کابل کې د شوزو پر اعتراض د طالب وسلولو لخوا ډزې سوي او د دوی لاریون ګډوډ کړای شوی دی. د افغانستان د موترزو شوزو د غورځنګ لغړی همیرا علیزی څخه می د امریکای په پیل کې پښتنه وکړه، کابل کې د موترزو شوزو پر لاریون ولې ډزې سوي؟
دا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ښځې خپل ژغ پورته کړي. دوی همیشه غواړي چې ښځې ځپلې وسي، ښځې پر کور کښېني. ښځې خو خپل حق غواړي، دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه ده جګ کړی، دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي، خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو ښځه بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، د کولای شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې ږغ پورته شي. او دا زموږ حق دی، هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، میرمن همیرا علیزی، د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویلی دی چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره شي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر و؟
هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی، که دوی سره تماس ونیسي په هیڅ واجه دوی نه مانی. د حاصلن دا خبر دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي دوی اجازه نه ورکوي. میډیا کې وایو دغه اعتراضو کې خبرې کوو، خلک سپینجری ټوله علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي، خلک بیکاره دي، ښځو کارونه مه بندوي، وارې کوي. څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
بله، میرمن همیرا علیزی، په زمین کې په کابل کې په دې وروستیو کې د چاودنو لړۍ روانه ده چې ځینې کسان یې اندېښمن کړي دي، دا په څه معنا چې آیا د کابل امنیت واقعا د اندېښنې وړ دی؟
خامخا چې د شنه ورده د نن 14 نه چې و د دشت برچی خواته 14 نه سوي و اکثره 14 نه هم د شپژمې نای خواته یعنی د شپژمې حوزې خواته اکثره 14 نه و کیږي په دغه وخت کې خامخا چې دوی ما په نظر موافقه نه دي د کابل په امنیت کې مختتر عاشورا هم 14 نه ډیر و په عاشورا په ورځ دوی ټول انتنونې قطع کړه ټول سیګنالونه قطع سو خو سر دا هغه هم بیا هم هغه دی بیا هم نن په تازگی 14 نو سه دوی معلومدار خبر ده چې دوی موافقه نه دي
د افغانستان د موترزو شوزو د غورزنګ غړي همیرا علیزی و چې کابل کې د شوزو پر اعتراض د طالب وسلوالو د دزو په اړه د غراز کابل کې د 14 د لړۍ په اړه څرګندونه کولې په کابل کې ځینو شوزو غشتل چنن اعتراض وکړي خو د طالب وسلوالو لخوا وربندې دزې سوي دي او ظاهرا د دوی لاریون ګډوډ کړای شوی دی بلخو په کابل کې نن 14 سوي دی چې د طالبانو د حکومت په خبره دوه ملکیان په کې برسیرن ټپین سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید
په افغانستان کې د تیر شل کلن نظامی ماموریت د ناکامۍ په اړه د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف بن والیس وای په افغانستان کې د تیر شلو کلونو پر مهال د لویدیز پوځي ماموریت چې د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو په بیا تمام شو په ناکامۍ پای ته ورسید والیس د طالبانو د دویم ځلی واکمنۍ د یوې کلنۍ په درشل کې له ډیلی میل ورځپاڼې سره مرکه کې چې نن شنبه خبره شوې ویلي موږ د سمو اهدافو لپاره هلته یعنی افغانستان ته تللي وو او شل کاله هلته وو امنیت اقتصادي پراختیا ښوونه او روزنه او نور کارونه مو وکړل خو ماتې مو وخوړه د بریتانیا د دفاع وزیر زیاته کړي تاریخ دا خودلې و چې له افغانستان د لویدیز لوتو وروسته به دا هیواد یو ځل بیا خپل تیر حالت ته ور وګرځي د والیس په خبره موږ خلک یعنی افغانان یوازې پرې خودل او افغانستان مطالبانو ته په لاس ورکړ او د دې کار لامل دا و چې لویدیز واقعا نوښتل هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي بن والیس په خپله مرکه کې له لویدیزوالو دا پوښتنه هم مطرح کړي که یې نه غوښتل چې هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي بیا ولې تلل اوس داسې مهال چې دوه ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي د بریتانیا د دفاع وزیر وایي له دې ویریږي چې په افغانستان کې د قرباني شویو سرتیرو والدین وپوښتي د هر څه د څه لپاره وو هغه پوښتنه چې عام افغانان هم کوي کابل میشته رحلا تلاش او کونړ میشته متی الله شهاب وایي له افغانستانه د لویدیز په بشپړ وتو سره افغانستان شل کاله مخکې وضعیت ته تللی
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه یو غیر مسؤلانه وتلو اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي البته منفي اغیزې اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته دوی لاسرسی نه لري کار نه لري د تحصیل حق نه لري څنګه موږ خپل ټول بنسټونه له لاسه ورکړل
موږ په هر برخه کې تاوان کو کاغه په سیاسي کې په اقتصادي کې ټولنیزي کې په دیموکراسي او د ټولو بخښنو کې هغه څه چې موږ فکر ورته کوو هغه هلي او امیدونه چې موږ د افغانستان جوړېدو ته درلود لږه په سین باندې لاو شو
د دې وړاندې یو شمیر امریکایي لوړ پوړو چارواکو هم دا خبره کړې چې په افغانستان کې د دوی د ماموریت پایلې د عمل ناکام وو چې سی غوختل تر لاسه یې نکړل مګر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د ملي امنیت ټیم یې په وار وار له افغانستان د خپل عسکرو د وستوننګ کړي او دای ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلی دا اعداده سمحال مطرح کیږي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړې وطن کال لا پوره نه وچی د طالبانو لدی ژمنې سره سره چې دا هیواد بنور د ترهګرو لپاره امن پټنځای نوي د القاعده مشر ایمنو زواهری په کابل کې ووژل شو په افغانستان کې د لویدیز د ماموریت لوی او مهمه اعده د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د خصوص د حقوقو خوندیتوب د بیان ازادي او لترهګری سره مبارزه و چې ښکاری اوس مهال ټول نقص یا هم ننګونو سره مخ دي
نن کابل کې 14 سوي چې طالبان وای دوه کسان پکې ټپین سوي دي خو نورې سرچینې د ټپین شمیر تر دې زیات شي
په کابل کې د نن ورځې 14 د تلفاتو په اړه زده او نقیس راپورونه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې 14 نن غرمې مهال شاوخوا 10 بجې د کابل لویدیز د 14 حوزې اړوند په عرفانی شهرک سیمه کې رامست شوې ده چې دوه ولسی وګړي پکې ټپین شوې دي خو په سیمه کې د یو شمېر سرچینو له قوله ویل شوې چې په دغه 14 کې څلور کسه ټپین شوې دي له بل خوا بیا د پیښې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې 14 تلفات لري خود کرشمیرو پاړی به خبري خودلې د عیني شاهدانو په وینا د پیخي ځای تامبولانسونه هم رسیدلې دي د کابل د غسیمه لدی وړاندې هم د محرم پلس ورځو کې د چاودنو شاهد وچی د اگست په ملګرو ملتونو د راپور په خبرولو سره د کابل په غرب سیمه کې درامست شوې او چاودنو لامل د مرګ شو بلشمیر ان یو سولوشن کسه و خو د بخنی نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اهل تشیع امنیت خوندي کړي. د شانتی رونی د پنځشنبه پورس په کابل کې د طالبانو مشهور عالم شیخ رحیم الله حقانی او ورسره څو ملګری هم د وی چاودنې لامل و وژل شول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسیټ په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د یو سل پنځوس میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی.
داسې مهال چې افغان نجونې او ښځې ادا کوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې حقونه تر پښو لاندې شوي او تبعیض چلند ورسره کیږي، د امریکا پراختیایي ادارې له افغان نجونو او ښځو سره دیرش میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د یو سایر لخوا د مرستو اعلان شوی ټوله بسته یو سل پنځوس میلیونه ډالر ده چې اتیا میلیونه یې د زیانمنو افغانانو د غذایي خوندیتوب او تغذیې، څلوېښت میلیونه ډالر یې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د فرصتونو د زیاتوالي او پاتې دیرش میلیونه ډالر یې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره پیل شوي دي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسایر له افغان نجونو او ښځو سره د مرستې د اعلان په اړه خپره کړې اعلامیه کې لیکلي، طالبانو د افغان نجونو او ښځو ټول بنسټیز بشري حقونه په چټکۍ سره محدود کړي. نجونې او ښځې په کور شوي د کار اجازه نه ورکول کیږي، لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او هغه ښځې چې پوهنتون ته همزي له ځورونې سره مخ دي. د امریکا پراختیایي ادارې دا ادعا هم کړې چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. خو د امریکا پراختیایي اداره وایي دا مرسته له افغان نجونو او ښځو سره د امریکا تلپاتې ملاتړ دی او د هغو نجونو او ښځو سره ژمنتیا ده چې په تلپاتې توګه یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړي. د متحده ایالاتو پراختیایي اداره وایي له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخ شویو ښځو په خوندیتوب په خصوصي اقتصادي سکتور کې د دوی د ونډې، زده کړو او روغتیایي برخو کې مصرف شي. خو داسې مهال چې طالبان په دې ټولو برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دي، دا مرستې به څه اغیز ولري؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله ترنم سعیدی وایي
هر نوع کمک و حمایت مالی،
هر ډول مالی او اسانچار مرستې کولای سي چې له ښځو سره ډیر کومک وکړي، کولای سي ښځې په همدې مسیر کې لا بریالۍ کړي او په لا پیاوړتیا او زړورتیا ګامونه پورته کړي،
تر ګام بردارن.
خو معصومه ایوبی بیان نړۍ تورنوي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د اخیستو د مبارزې په ډګر کې یوازې پریخي.
یو کال وسو چې د نجونو ښوونځي تړل سوي، ښځې له کار کولو منع سوي دي. ولې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه خپل غږ نه پورته کوي؟ ولې دوی د افغان ښځو له حقونو دفاع نه کوي؟ ولې ټولو افغان ښځې له یاده ویستې دي؟ موږ هیڅ وخت اجازه نه ورکوو چې د افغان ښځو غږونه خاموش سي، اجازه نه ورکوو چې حق مو وخوړل سي، که په زور هم وسي خپل حق اخلو.
طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ وړاندې افغان جونو خصوص زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز ګډون او د دولت په لوړو پوستونو د کار کولو حق درلود. خو له تیر یو کال راهیسې ډېرې د حقونو ترې اخیستل شوي دي.
او سم یو بهرنی مسئله، د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په نیویارک کې په یو برید کې سخت ټپي سو، لا هم په روغتون کې دی او ویندوی وایي چې شای لیوی سترګي به برخیسي. دا هم تفصیل
د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال د جمعې په ورځ تر غرمې مخکې د امریکا د نیویارک ایالت په هډي ماټر ښار کې وینا کوله چې د چاقو حمله پرې وشوه. د نیویارک پولیسو پرون ماسپښین په یو خبري غونډه کې وویل چې پر سلمان رشدی حمله کوونکی هادي ماټر نومیږي، څلرویش کلن دی او د نیوجرسي د فیرویو اوسیدونکی دی. راپور نوې رشتي چې په نس او غاړه په چاقو وهل شوی، لا هم وینټیلاتور ورته نصب دی او ځیګر ژوبل دی. د سلمان رشتي ویندوی اندور وایلی تیر شپه وویل له جراحي عملیاتو وروسته د رشتي حالت معلوم نه دی، خو ممکن یو سترګې ړنده شي. تر دې مخکې د نیویارک والی ویلي و چې سلمان رشتي روغتون ته تر رسوبل کېدو وروسته عملیات شوی دی. وایلی پرون مازیګر ویلی و چې د سلمان رشدی وضعیت شنه دی، د مړوند عصبي پرې شوی، ځیګر ټپي شوی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې پر سلمان رشدی د حمله انګیزه څرګنده نه ده. د پولیسو یو چارواکي ان بی سی نیوز تلویزیون ته ویلي چې په خواله رسنیو کې د مطر له پوستونو داسې ښکاري چې نوموړی د افراطي شیعه ډلو غړی او د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې پر رشدی حمله کوونکی د ایران د حکومت او سپای پاسداران پلوی دی. ویل کیږي چې ماتار په کالیفورنیا کې زیږیدلی، خو په وروستیو کې نیوجرسي ته تللی و. پولیسو خبریالانو ته ویلي تر اوسه پورې د متر په خلاف رسمي تور نه دی پوری شوی، ځکه چې دوی تر دې دمه د دې برید انګیزه نه ده معلومه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې. اوس نور راپورونه راخلو. د میدان وردګ ولایت سیلاب ځپلي وایي چې بیړنۍ مرستې ورسره ونیسي له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. اوس بل تفصیلي راپور راخلو. طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان له ملي ادارو، مالیاتو، قانونو، دغه راز د عشر او زکات له لارې برابروي. بلخوا په 2021 میلادي کال کې د سیګار او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپلو راپورونو کې دا هم ویلي و چې طالبانو د نشه یي توکو د قاچاق له لارې په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو د عوایدو راټولولو سیستم ته کتنه شوې ده.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځنی ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسېدلي ټول یې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانونه او شرو زکات هغه معلومې تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي، خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. عشر او زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یو دینی تګلار هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د عشر او زکات راټولول دي. طالبان عشر او زکات رسمي کړی او وایي یوه تګلاره یې ورته جوړه کړې چې اوس یې خپل مشر ملا هبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلې ده. د عشر او زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت ویان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د عشر او زکات لپاره پخوانی طرز العمل او نوی طرز العمل چې جوړ شوی دی هغه میرمونین صاحب ته د تایید لپاره استول شوی دی. هغه علماء تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د عشر او زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلاره نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې عشر او زکات راټولېږي. لدی ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو عشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو عشر ملا ماتوونکی دی.
اگر مو طالبانو عشر زکات
که طالبانو ته عشر زکات ورنکړو موږ ګواهي وای وهو ټکوبو وژنو مو. که طالبانو ته عشر زکات ورنکړو احتمال شته چې زموږ ځمکې هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالدارو د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې عشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د عشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سر یې زر کالداري ترې غوښتي. د ده له قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړی او طالبانو ته یې وزره کالداري ورکړي. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو په بیلابیلو سیمو کې یې له خلکو عشر او زکات ټولوه. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو عشر هم اخیستی دی، خو د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تر یوه کال کې یې څومره عشر او زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤل ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیږد، شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خو د دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2020 کال د اګست له 15 وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه د تیر یو کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 221 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتې عادي ده. تر خو یې هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړه ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو یو سل شپږ ویشت واړه او متوسط قانون اب قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمېر شپېته نور هم ورزیات شوي دي. یعنې طالبان اوس مهال د افغانستان د یو سل شپږ اتیا قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکو څو میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسېدو وروسته یې جلا جلا لس ملیون ډالر او سوار لس ملیارد افغانۍ راټولې کړې دي.
موږ عواید یو د افغانیو عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي، او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات غازات دي، نو د غازو د لارې څخه د غاز چونکې موږ په ډالرو باندې پلورو.
فخکار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانون د خپل سری کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشه یې توکي که څه هم ښکاره طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د 2021 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتې دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په 8 سلنه خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دی. د 1400 کال د غبرګولی په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلی، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دوی مستره مالی سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا د اداره دوی او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښتې هم منع اعلان کړی دی. مګر د 1399 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا ازادي راډیو ترلاسه کړی وو پکې راغلی وو تیر کال یعنی 1399 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلی وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې 1.75 میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 1.46 میلیونه ډالر، 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 1.6 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو، او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو د پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېساري توګه رالویدلی دی. دې راپور کې راغلي تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 60% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
نور محمد میرما د هلمند ولایت تازرجو ولسوالۍ یم او درځي اوسېدونکو دلته مشکل چې دی ما درته ویل چې د اوبو د خاص ډېر مشکل لرو، نو که دا واره کې د امارت مشرانو ته خبر ورسوي تزمر پیام تر ورسوي چې موږ ته د اوبو بندوبست وکړي. او بل مې دا خبر کول چې دا باجی خلک وایي چې مثلا دا کومکونه چې دي دا پر کار باندې باید وویشل شي. صحیح دا کم خلک چې کار کولی شي خو به کار کوي، دا چې کار نشي کولی یا مایبینې یا وړندیانې دا به څه چمکې ورور دا به نو بیکاره بیا نه ورکوي مرستې که څنګه.
د خوست په ولایت کې ډېر حد نه زیات بارانونه کېږي او داسې ځایونه شته چې دغه اوس چارواکي په سترګې ویني چې دغه مطلب دا ځوی نقصان لري او دوی غور نه پکوي. او د چا کورونا مطلب د خطر سره مخامخ دي، سړکونه د مختر خطر سره مخامخ دي، مکتبونه وي چې شایوي د مارک د ساره چې دی په دا بندغه ورو کو خوښښت کما چې دغه دغه مخنیوي وکو او دغه پلاټنا وکو، او نن د دولت نقصان وي نه به خلک ته نقصان وي، د چار مخ تاکل ډیر ضروری دي، او د پایدامې د ریاست نه ډیر خوښښت کما د خوست د ولایت چې په داسې سړک باندې ډیر غاور وکي، د سړک نه د وطن شته دي او د خلک د کور د پر دي خلک استفاده ونه خولي، بیا په داوست ننګړې اقتصادي حالات کې بیا نه جوړیږي او نه د جوړول توان شته د توس سره د مو په فکر. بل د خوست په 45 کیلومتره کې استقامت لري، د شمال د سیګی ته د تانی مسیر ټول لار د تانی ولسوالۍ په دغه پر نخت یې داغه پال د خطر سره مخامخ دی، ډیر په درناوی خوښت کوم چې دغه پل د یو قسمت وبو خرابوي چې خراب شي، دغه بیا ډیر د دولت هم نقصان پکې، خلک هم ډیر نقصان دی، ډیر غرنجیر د پاره د خوځ د پیدامین د خوښت کوم ور چې دغه د اوس نه غام وخري ډیر نه مندو به وي د میګه د طرفه، خدای دې وکړي چې د مغه غور وي اقدام وکړو.
من د مزار شریف خبره کوم، درې میاشتې کیږي دغه مزار شریف کی اول ناحیه کی منطقه سروی کړی ده، خو تر اوسه فر هیڅ خلکو ته بعض خلکو ته شی مواد ورکړی دي، بس نه دي ورکړي. نو غواړم چې په دغه باندې دغه زموږ ژغ په ازادۍ راډیو کې نشر شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې سات خبرونه یو ور بیا. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چاکور ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژن پاڼو د یو مرکز مخې ته سوي چې د پوینا دوه ملکان برسیرن چاپین سوي. خو له سیمې یو شمېر نه تایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنوه او ممکن مرګ ژوبله یې هم زیاتوي. ځینې ښځو نن کابل کې د ډوډۍ، کار او ازادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو ږغ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي راډیو ته استولې ده، پکې د پرله پسې ډزو ږغونه اورېدل کېږي. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د مظاهرهچیانو د خپرولو لپاره ډزې وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړی چې ګوندی پر مظاهرهچیانو دي ډزې سوي وي، خو د ښځو نننۍ مظاهره یې غیر قانوني وبلله. د بیسترحد خبرلانو ټولنه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هېواده وتلې دي. د بیسترحد خبرلانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی، په یو نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره سول، ویلي چې تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه 299 فعالیت بند سوی، او په دې موده کې ښځینه خبرلانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي چې په سلو کې 6 ښځینه خبرلانې بی دندې سوي دي. د پاکستان چارواکو د یو مشهور تلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې فسخه کړ چې دغه تلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. د ای آر وای نیوز په نوم تلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالستانو د انتقادونو سبب سوې ده. تر دې 4 ورځې مخکې د دې تلویزیون خبرونې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خبرېدو وروسته بندې سوې. ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخوانی صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کېږي. عمران خان له وخت څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 اوریزه سیالیو لړۍ روانه ده. درې لوبې شوي خو افغانستان په یوازې یو ګټلې. تا چې ولی افغانستان لومړی دوه لوبې وبایللې په روانه خبرونه کې په لاملونو خبرې کوو.
زما پات باندې غټ لاملې کنډیشن دا افغان لوبغاړو نه بلتیا لاغې میدانونو سره چې
دا به هم واورئ چې افغان غرختون کې علي اکبر سخی چې شل ورځې وړاندې د پاکستان په کېټو غره کې مړ شوی جسد لا هم کورنۍ ته نه دی سپارل شوی.
خو متاسفانه هلته دوی تخنیکي ستونزې یادوي چې لا هم ټیمونه نه دي توانېدلي جسد ته لاسرسی وکړي.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخې اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. په دې اړه به هم معلومات واوري لمک سره پات شي. زموږ غلازادي رادیو ناوړې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ د 15 شلوريزه سیالیو لړۍ روانه ده. تر اوسه د دواړو لوبډلو ترمنځ درې لوبې شوې چې لومړی دوی ایرلند او درېم افغان لوبډلې ګټلې. د نوري لوبي هم تر سره کیږي. خدا چې افغان لوبډلې ولی خپلې لومړنۍ دواړه لوبي وبایللې او د دې تر څنګ دغه سیالي او تاسو د لوبغاړو نوملړ سم وکنه. د کرکټ افغان څارون کې مینوال قسیم هلال سره مې خبري پرې کړې دي.
زما پات باندې غټ لاملې کنډیشن د افغان لوبغاړو نه بلتیا لاغې میدانونو سره چې هغه باندې ایرلند ډېر وخت لوبي کوي هغه سره مکمل هغه لوبغاړي عادت دي. نو یو ستر لامل همدغه و چې زموږ لوبغاړي خو نه ځلېدل. موږ تازه له داسې لوبغاړو داسې پچونو نه تللي وو چې هغې باندې ورو بالرانو ته ډېر زیات سپورټ و او ورو بالران ته ښه ځلېدل. زموږ هغه توپ وهونکي هم هغې پچونو باندې عادت شوي وو. نو په ګراسي ویکټو یا په هغې میدانونو باندې چې پچ کې لږ واخلي نو په هغې باندې بیا د تیز توپ اچونکو سره مرسته کېږي. زموږ تیز توپ اچونکي قسم په ښه ونه ځلېدل په نسبت د هغوی تیز توپ اچونکو ته. لامل یې دا و چې زموږ تیز توپ اچونکو هم په بڑو ویکٹو باندھے مسلسل لوگ
بہرحال سے تاسو د کنڈیشن یا دو نو کړه ارتیا خدا و چیز موږ لوبغاړي مخ کې رسیدلې و اول تلک تلګا څورځي پاتې شوی وای. خو کرکټ بورډ وایي چې ویزو مشکل و. دا د ویزو مشکل لډیر په خاره ایسې د لوبغاړو سره را روان دي. څه فکر کوي چې ولې نه حل کیږي؟
ویزو ستونزه یوازې افغان لوبغاړو ته نه ده خو ولې په کار د کله چې کوم سیالۍ ترسره کیږي مخکې تر مخکې باید دواړه سایډونه د دواړه کرکټ بورډونه مکمل آماده واوسي. نو که چیرې لوبغاړي ویزې ونه لري اړینه نه ده چې په داسې وخت کې زمونږ کرکټ بورډ سیالۍ برابرې کړي له نورو هیوادونو سره. بالخصوص زمونږ په تېرو سیالیو کې مخکې چې سیالۍ ترسره کړي د اماراتو د ویزو ستونزه وه. حال دا چې دا ستونزه په ډېرې اسانۍ سره کرکټ بورډ حل کولی شي چې لوبغاړو ته دلته قامې واخلي په هغې مصرف راځي. نو هغه مصرف ډېر عادي مصرف دی خو کرکټ بورډ باید هغې ته اماده اوسي. همدغسې د انګلستان ویزې چې ډېر کله د مختلفو هیوادونو لوبغاړو ته ستونزې جوړېږي نو هغه ویزه خپل پروسه لري، هغه خپل وخت لري. نو هغې ته مخکې تر مخکې په کار و چې اپلای شوی وی، هغه ویزه اخیستل شوی وی، اوږدمهاله ویزه اخیستل شوی وی، ځکه بار بار زموږ لوبغاړي هلته ځي. قسم اکثره لوبغاړو هغه ویزه مخکې تر مخکې لرلې خو د ځینو لوبغاړو چې هغه د ویزو ستونزه وه هغه هم حل شوله او په کم وخت کې حل شوله. نو کرکټ بورډ باید مخکې تر مخکې امادګي ونیسي چې هغه د هر چا سره سیریز
او دغه سیالۍ په داسې وخت کې ترسره کیږي چې تازه په افغانستان کې شپږیز لیګ تیر شو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ تم داسې و چې ښایي دغه سیالۍ و ته له شپږیزې هم ځینې ځوان لوبغاړي واخیستل شي خو نه اخیستل شول. څه فکر کوئ لامل یې څه کېدلی شي؟
ګوره د کرکټ بورډ او د غوراوي کمیټي او امدا ډول د نړیوالو هغه مقصرینو کوم هغه د غوراوي په طریقه چې دا کوم طریقه چې غوراوی کېږي هغه یوازې په یو ډول سیالۍ په معیار کې نه نیول کېږي. یوازې په یو سیالۍ باندې باید لوبغاړي واده اخیستل شي. د مخکینیو سیالیو ته کتل همدا ډول هغه لوبډله چې کومې لوبډلې سره سیالۍ ترسره کېږي د هغې په وړاندې مخکې ځلېدلي لوبغاړي کنډیشن هغه کنډیشن کې ځلېدلي لوبغاړي نو دا هغه څو برخې دي چې هغې نه باید لوبغاړي واخیستل شي. زمونږ د افغان کرکټ غټه ستونزه همدا ده چې لږ لوبو باندې په کمو لوب باندې مینوالم بار بار غوښتنه کوي، بیا ځوان لوبغاړی چې راشي هغه ته بیا هلته د موقع برابرول، یا هغه لوبه ول هغه ته هغه ځای مساعد کول چې کوم ځای کې د هغه لوبه ترسره کړي، نو هغه ځای کې بیا یو څه ستونزې، نو هغه ځوان لوبغاړی د خوالي په ځای خرابوالي ته لاړ شي، او په ملي لوبډله کې د اوږدمهاله پاتې کېدو په ځای هغه بېرته په یو څو لوبو وروسته بېرته په کورني کرکټ کې بیا هغسې نه ځلېږي لکه څنګه چې مخکې ځلېږي. نو په کار وو چې دغه سیالۍ نه هم ځینې هغه لوبغاړي چې بار بار ځلېدلي دي ښه ځلېدلي دي هغوی اخیستل شوی وی، او هغوی ته مخکې موقع ورکول شوی وی. په لوبو کې لوبولې بله خبره ده، خو ولې له لوبډلې سره پاتې کېدلو لپاره ځینې لوبغاړي باید واخیستل شي.
هلال صاحب، دغه کوم سکواډ چې د ایرلند سره د لوبو دپاره کوم لوبغاړي چې تللي دي په سکواډ کې شامل دي، فکر کوي حقدار لوبغاړي وو ټول پټ سم جوړ شوی؟
ښه لوبغاړي انتخاب شوي دي، خو ولې ځینو برخو کې مونږ ستونزې لرو، بالخصوص د ویکټ ساتنې په برخه کې مونږ داسې څو آپشن نه لرو چې هغې نه یو آپشن نه واخلو او هغه دې مونږ په لوبډله کې اضافه کړو. اوس افسر دا ځای کار اخیستل شوی دی، نو دا به د کرکټ بورډ مجبوري وګڼو چې دا لوبغاړی په لوبډله کې اخیستل شوی دی. زما په فکر باندې حشمت شهیدی یو داسې لوبغاړی چې په هغه باندې خلک د نیوکې ګوته کېښودلی شي، خو هغه هم په وروستیو سیالیو کې که معیار شپږیزه ورته وټاکل شي، نو شپږیزه کې هغه ښه ځلېدلی او حال دا چې په دغه لوبغاړو په دغه هغه بدلو ټول مکمل هغه لوبغاړی ورڅه بدلو. نو حشمت کیریئر ته په کتو باندې کرکټ بورډ باید داسې فیصله نه وای کړی، که څه هم هغه د یو ورځنیو ډېر ښه لوبغاړی دی، خوشلوري سیالیو ته دغه اخیستل ډېر ګټور نه دي. نه پوهېږم چې د سلیکشن کمیټي دغه لوبغاړي څنګه انتخابوي، ولې یخ دي هغوی هغه کیریئر ختموي، که څه بله مسله ده په کار وه چې چانس ورکړل
شوی. هلال صاحب، د څلورو اوپنرانو اخیستل په لوبډله کې څه فکر کوئ؟ څنګه یوه پرېکړه ده د رحمان الله ګربز، حضرت ځاځي او د ابراهیم ځدران سره ترڅنګ د عثمان اخیستل څه فکر کوئ؟ دا څنګه یوه پرېکړه وه؟
څلور واړه لوبغاړي چې دي، حضرت خو ورځو سالیو ته اخیستل کېږي، درویش رسولي اخیستل شوی او د هغه په ځای عثمان لوبډلې ته راغی، کنه هغه عمومي سکواډ کې درې نفر وو، خو ریزرو کې بیا عثمان اخیستل شوی وو. د عثمان راتګ داسې اول نه انتخاب شوی نه و، هغلته چې بل لوبغاړی خوښ شو نو هغه په ځای بیا هغه پورته راغی. او درې اوپنران همیشه اخیستل کېږي، ځکه یو اوپنر نه ځلېږي بل لوبډله کې اچول کېږي. خو زمونږ ابراهیم ځدران کې وکتل چې په یوه سیالۍ کې ډېر وروسته راووته، پرون سیالۍ کې ضرورت نه و چې عثمان مخته راشي، عثمان بیخي پرېښودل شو، هغه د احتیاطي توګه باندې اخیستل شوی او که چېرې یو لوبغاړی زر وسوځي نو عثمان هغه لوبغاړی دی چې شل اوریزو سیالیو کې هغه لوبه ښه مخته بوتللی شي.
همدغه سکواډ فکر کوي چې په همدې سکواډ باندې به افغان لوبډله ایشیا کپ ته ځي که نه تغییرات به راشي؟
زما فکر باندې که چېرې همدغه سکواډ انتخاب شي د ایشیا کپ لپاره دا بهترینه خبرې، خو ولې دغه یو تېروتنه کېږي چې له داسې ویکټونه چې له اماراتو سره تقریبا یو شی ویکټ دي، هغې نه زموږ لوبغاړي تېزو ویکټو ته لاړ او بېرته چې هغې ویکټو ته راځي کېدای شي نتیجه به دومره ښه نه واوسېږي، خو ولې همدغه لوبغاړي هغه غوره انتخاب دی.
د کرکټ افغان څارونکو مینوال قسیم هلالو، افغان غرختون کې علي اکبر سخی چې شل ورځې وړاندې د نړۍ د دویمې لوړې سوکی کېټو ته د خطلو په حادثه کې مړ شوی، مړې لا هم کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. ورور وایي هغه شرکت چې له خاغلی سخی سره یې د غرته د پورته کېدو لپاره تړون لاره، اوس یې د علي اکبر سخی د جسد د راښکته کولو لپاره له دوی پیسې غوښتي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د علي اکبر سخی د جسد د راښکته کولو او کورنۍ ته یې د سپارلو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ما بیا در کلان هم از قطراتی در کوه بالا می شدیم و وقت مجبوریت بوده می رفتیم بعد از درس و چیزا خواندیم و
د خپل غره خاتون کې ورور د جسد پته مده چې د پاکستان د کیټو غره په لوړو څوک ومړ. غره ته خاتون کې علي اکبر سخی د جولای په 28مه د پاکستان په ګلګیټ بلتستان کې د نړۍ د غره دوهمه لوړې څوکې ته د پورته کېدلو پر مهال مړ شو. خو داسې مهال چې د غره په یو ډېره پورته برخه کې د هغه لمړین شل ورځې تیریږي، مګر لا یې هم جسد زکات هلته پاتې دی او کورنۍ ته نه دی تسلیم شوی. د علي اکبر سخی ورور رشید سخی ازادي راډیو ته ویل د ورور جسد له حمل غره نه دی راښکته شوی.
خود کمپنی کې کارش قرارداد
هغه کمپنی چې ورور مې ورسره قرارداد درلود موږ سره همکاري نه ده کړې. کې لومړی ورځ موږ سره همکاري کړې وای امکان و. هغه ټیم چې زما ورور جوړ کړی و هایک انوینچرز افغانستان نومیږي. دا ټیم خپله جوړ کړی و او ترې ملاتړ یې کاوه.
د علي اکبر د ورور په خبره هغه د قراقرم په نوم له یو شرکت سره قرارداد لري او د پاکستان سرینا هوټل مالی ملاتړ کړی و. خو دې دوه بنسټونو تر اوسه د علي اکبر د جسد په لیکت کې هیڅ مرسته نه ده کړې. هغه وایي یوې بلې کمپنۍ چې د ورور بیمه کړی و هم دوی د علي اکبر د جسد د لیک لپاره د پیسو غوښتنه کړې ده.
خرچ صرف جسد از کمپ بیستو تا اسکاردو را تا کدنش 20000 دلار مصرف
یوازې بیستو کم خاطر اسکاردو پورې د جسد درخ کته کولو لګښت 40000 ډالر کیږي چې 15000 یې باید کمپنی او 15000 یې موږ باید ورکړو. ول دا زموږ لپاره ډیره جالبه ده ځکه چې زما ورور بیمه وو. دوی نن سبا کوي موږ ته فریب را کوي مګر هیڅ کار یې نه دی کړی.
په پاکستان کې د قراقرم شرکت چې ښاغلي سخی په لارښوونه غوښتل لوړې څوکې ته وخیژي. له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ته ویلي علي اکبر هغه مهال چې له لومړي کمپه دوهم ته پورته کېده ناڅاپه ناروغه شو او وروسته ومړ. د شرکت دا هم ویلي چې د علي اکبر سخی جسد 5000 متره پورته په غره کې پاتې دی او راښکته کول یې نږدې امکان نه لري. تر اوسه د علي اکبر سخی د مړینې لامل رسمان روښانه نه دی او ورور یې هم وایي قراردادی شرکت باید په دې اړه وضاحت ورکړي او د ورور جسد باید هر څه ژر دوی ته وسپاري. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل ازادي راډیو ته ویل په پاکستان کې د دوی سفارت له پاکستانی حکومت او د قراقرم شرکت سره یو ځای هڅه کوي چې د ښاغلي علي اکبر سخی جسد لغره راښکته کړي.
متاسفانه هلته دوی تخنیکي ستونزې یادوي چې لا هم ټیمونه نه دي توانېدلي جسد ته لاسرسی وکړي. خو بیا هم افغان سفارت په ټول وس او توان سره هلې ځلې کوي تر څو د علي اکبر سخی جسد له هغې سمت سره وباسي او راانتقال کړي.
علي اکبر سخی د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ اوسیدونکی و. هغه د ځوانانو د هڅولو په پار د غره ختنې یو بنسټ هم جوړ کړی و.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخه اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس
سیا د ماشومانو لوبو هم پړاو کې چې د روسیې په ولادیوستک ښار کې د جولای لو وشتم نیټې څخه تر د اگست 3 نیټې پورې روان وي. د افغانستان د تکواندو نوجوانانو او تنکې لوبغاړو درې تنو هریو روحید نوري آزاد بیگ نوروزی او فریدون تایمنی برخه درلوده. لکه مرغه آزاد بیگ نوروزی وکولای شو چې درې تنو حریفانو ته په ماتې ورکولو سره د سپینو زرو یا نقرې میډال ترلاسه کړي او د آسیا نایب قهرمانی او نایب اتلولي خپل کړي. دا ټیم د اگست په نهمه هیواد ته راستون شو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټي او ورزش عمومي ریاست د تشریفاتو او د هیوادوالو او درنو ورزشکارانو له لورې په پراخو مراسمو او تاوده هرکلی سره مخ شول.
طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیدي. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ. تر بیا مو په لوی بخون کې سختن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اړیدونکو سلام.
که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او دا ازموینه به له سنبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کې
د دې فارا کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کوم مسایلو ته باید پام وکړي؟
کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتونه ښه معرفي کو د طالبانو ته مخکې امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د دولسم ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکي سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې که چې ته داسې ښه درس ورکولی دومره معلومات ورکولی، موږ کورسو کې څه شی کول دلته؟ خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو، یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه روپۍ ټولوو، موږ څو کورسو کې دلته درس وایو.
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
مغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړي و غته خونو ما کړي بیا 288 نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چشای شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چیرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کړی طب انتخاب نه کړي، کله سړی حقوق پنځه ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پنځه دې غلط انتخاب کړی ده، هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابی لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې له هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي ته مخ ته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه نه منو ورکړي، انتخابونه جګونه سوالونه مې کم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي، ستوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کیږي ته مالجوي ته بټاکه انجینری وټاکه په پټو سترګو، موږ په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور هم پنه رسېږي، مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تېروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضح دغه کود رشتې او دغه مثلا د هر پنځي بارا کې ورته د کار ساحه خودل شي وي چې دغه دغه ځکه دغه کارول کیږي مثلا دغه پنځه دغه دونه لري افواید ورته ویل شي یو خاص گروپ جوړ شي به هر مکتب کې مثلا دوه دو نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغه سیمینار په توګه دا ورته تشریح کی کچیر شپه ګورځم تشریح ورکول شند دغه نو شاګردان د دې لار پیدا کولې شي چې مثلا حتی شوق زیاتیږي د هر پنځه سره دغه یو گروپ کچیر جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو ان شاء الله دا مشکلات به حل شي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بیسواده د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کوم مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی دواړو صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کیږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، پنځه انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 نور باندې هم بے نتیجه کیږي. حال دا چې موږ په 300 نور باندې مسلین خو نور پنځه ته کامیابی دی، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې تورته نور رشتې چې کېدې شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتې ته کامیابی دی شي.
خو که یو ګډونوال د تمل لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پنځه خوښوي، هغه څنګه کولای شي ځان ته نور پنځه انتخاب کې کېدې شي دې په کې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فردم کانکور کې پنځه انتخاب ورکو، دا پنځه انتخاب هم دغه لپاره دي چې په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چیرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې به فرضي ته باید لار پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نشي پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ پنځه هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته خاتمه باید لار پیدا کړم. د پنځه انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لار پیدا کوم. دا حتمی نه ده چې یو سړی په اتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پنځه لرو چې زه کولای شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولای شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځی انتخاب کړه، له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولای شي په هغه برخه کې هیڅ دکړي وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایي او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبان فردي استعدادونو ته ارتباط لري. دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي، دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بلهر قناعت ورکړي چې زه تب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئن یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه وویل ته بریالی دی، او که دا پنځه باندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کړي، کامیاب شي. خو پنځه کې که ویم وای جبري دی ور باندې فارغم چې جبري د بل خر ټولن ته ماسر واقع کیږم نه هغه سه خدمت چې باید وکي نشي کولای.
د کانکور یو شمیر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکم هغه وکم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښي چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوا نه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او بل اخره په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولر ته څو د طلب مخله د رچ انتخاب کول لاشه د لوړو زده کړو تحصیلات او ویب سایت ته هلته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم مورده کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی ده د پانتونونو نه تحصیلات لینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی ده که موږ په دغه برخه کې پانتونه خه معرفي کو د طلبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
ترنو اوریدونکو دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.